لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منو د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن د رسمي سفر لپاره تاجکستان ته روان شو او د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لانجمن مزید اوسنی مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ارګ پریکړه کړې چې یو کمیسیون ته به دنده سپاري څو د دې ستونزې په اړه وروستۍ سلام مشورې وکړي او د حل یوه لاره ورته وباسي. همداراز د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهرداري ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او د القادي شبکې د بنسټي خودونکي وسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په جګړه کې برخه واخلي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. له ارڅخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بیلابیل ملاقاتونه وکړي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو ته وینا هم وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له ولسمشر سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني، لوی څارنوال فرید حمیدي او د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري هم ملګرتیا کوي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او د کاسازر پروژې د کار د پرانستنو په مناسبت کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چهارداري ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې او معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې اړه لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي رادیو ته وویل چې د چهارداري ولسوالۍ په سجانی کلی کې په یو بل هوایي حمله کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو د دغه دواړو حملو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستي بریا مبارکي وویله. له ارڅخه په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی ولسمشر غنی د دوشنبه په ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکاو کې د روسي سیال ماته وروسته د ټلیفون تماس لارې د دې مبارکي بریا وویله. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوی په داس حال کې چې یو شمیر ځوانان هیواد پریکي، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولیو په ترلاسه کولو او پر لپسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړ. باز محمد بارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راس پلمه نشته، ځکه د په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس شوې ده. د حمزه بن لادن د پیغام پرون په انټرنیټ خپور شو. ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپل همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی شي. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه تر راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تندید شوی. د اعلان تیر شپه مخکې له دې چې د مخکنی 15 ورځنی وربند مهلت ورواوړي اعلان شو. هله په کار په تیرو څو اونۍ کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفانو د درنو جګړو ډګارو چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې وربند مات شو او په جنیوا کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرې نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې شوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوالو او اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ دوامدارو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر په یوه هوایي حمله کې وژلی. د پینټاګون ویان پیټر کو کویلی ابو واهبه له درې ملګرو سره د تیری جمعې په ورځ هغه محل واژه چې د سپرلی پر موټر یې بمباري وشوه. کوکوای واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی وو او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند شوی. تر دې مخکې داسې راپورونه وو چې واهب د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی، خو دا لومړی ځل دی چې پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تایید کړي. په ایران کې د توقف شوی ایران الاصله برتانوي نازنین خاوند له برتانوي چارواکو غوښتي چې د دې میرمنې په خلاصون کې مرسته وکړي. نازنین څه باندې یو میاشت مخکې هغه مهال تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره ایران ته تللې وه. د نوموړي خاوند ریچارد ریلیټیف پرون د بي سي ته ویلي دي چې میرمنې ایران ته یوازې د رخصتۍ لپاره تللې وه. او عراق څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې په ختیځ ښار باقوبه کې وي موټر بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتې نور ټپیان کړي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وشوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلي خبري اژانس اوما قویلي ځان وژونکي بریدګر د دیالا ولایت په مرکز کې شویګان په نښه کړي. ویره ده چې د وژل شویو کسانو شمیر به زیات شي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره پر پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. خو تر راوروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلو بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه
زمون غاغل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غنی نن د تاجکستان پر سفر روان شو. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر لانجابه له مسلکي پوهانو سره تر سلام مشورو وروسته حل شي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته حکومت غواړي پر لویو لارو د پیښو عوامل وڅیړي او د حل لپاره اقدام وکړي، او د کندز تخار د لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر له ناامنۍ سر ټکوي.
کندز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلق لري. یو سر کې طالب ده، یو بل سر کې دولت ده، مشکلاتونه ډیر دي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې د خوښۍ په مراسمو کې د کورنیو ترمنځ د جنگ جګړو مسله څیړو.
زه یوازې ته تللم هلته ډېر جنجال سو د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د جلۍ د کورنۍ تر منځ هلته د هلک او جلۍ خویندو هم جنګ وکړو، موږ هم بې وخته واده نه راووتلو.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې دیونې خپرېږي. قدر من اوریدونکو په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، ولسمشر اشرف غنی نن تاجکستان ته په رسمي سفر روان شو. چارواکي وایي افغان ولسمشر به په دوشنبه کې په خپلو لیدنو کتنو کې د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی له پلاوی سره نن سهار دوشنبه ته روان شو او دا شیبه خغلی غنی دوشنبه ته رسیدلی او هلته د خپل ملاقاتونو لړۍ هم پیل کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې له تاجکستاني چارواکو سره افغان ولسمشر د دوه اړخیزو همکاري او پیاوړتیا او د غرض په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې پراکړه ورکړي او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کوي. خته چې د مینپال لاندې خبرې وورو،
د اقتصادي همکاریو په اړه باندې بحث کیږي. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي، ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تعدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغې پدیدې او د دغو تعدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وغږیږي.
ښاغلی غنی، په داسې حال کې تاجکستان ته ځي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د موجوده امنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او حتی د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله کې امنیتي تدابیر هم جدي کړي وو. نو په دې سفر کې به په دې هم خبرې کیږي چې افغانستان او تاجکستان څنګه کولای شي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیو کچه راکمه کړي. دغه راز د دواړو هیوادونو ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنز د برېښنا د لیک د دغه راز په ترانسپورتي پروژو هم خبرې وکي. په سیمه کې دوه مهمه د ریل پټلۍ پروژې دي چې د تاجکستان او افغانستان برخه هم پکې ده. په دغه دوه پروژو هم خبرې په اجنډا کې دي. دا یو د ریل پټلۍ پروژه د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنز ده چې د هغې پټلۍ په اړه بحث هم په دې اجنډا کې شامل دی. د ولسمشر د سفر او دغه راز د ریل یا د اورګاډي او بل پټلۍ د چین، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان او ایران منځ چې په دې اړه به هم په دې سفر کې بحث وشي. دغه راز ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته یعنی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته سفر ولري، خو له وی بیل اجنډا سره. د افغانستان بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې ښاغلی عبدالله به د پنځشنبه په ورځ د کاسازر پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. او کاسازر همغه د برېښنا د لیکت پروژه ده چې د قرغیزستان، تاجکستان برېښنا افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي او دغه برېښنا یو برخه افغانستان ته هم ورکول کیږي. بلې تکلسه
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین و چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کول. همدارس و موریدل چې اجرایی رئیس عبدالله به هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته به په تیره د انرژي پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته بدن د وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزید بامیان لاري د هیواد نورو برخو ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ لاري غوره شوی دی. ولسمشر غنی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه خوا موظف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله یې وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونته ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زه ملي کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو، سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي، د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت ته وړاندې کړي، سو پر رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
خاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازن پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته سالنګ لار مناسبه وګڼله. تیرونه افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومت وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکې دوشنبه پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي د جمهوری ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق
که تر راتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکونو تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګ د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علی کاظمی وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تیره شي په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تیره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هیواد او ټولنې په ګټه نه دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په هلمند کې په دې وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خپلمنځي جګړو راپورونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دي د طالبانو د دې خپلمنځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه بریا ترلاسه کړې وي. په هلمند کې د طالبانو د خپلمنځي شخړو او په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د دریځ په اړه اجمل اند په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي قومندان جنرال او بخی جبار قهرمان سره مرکه کړې. ښاغلی قهرمان، د مرکه په پیل کې د طالبانو د خپل منځي جګړو په اړه وویل
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري، د شینډنګ څخه بیا فراه بیا نیمروز بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیریدو سره ډیر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډیر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې او اخرو کې دوی ډیرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل، او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري، دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو؟ که نه،
دغه خپل د دولت د پاره یو ډیر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وشي چې دا جګړه جعلی ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایا، ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوی و عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښه منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پیښه، دا چې په نوزاد کې پیښه رالی، دا چې په ترخنه اور کې پیښه رالی، دا چې په مرکه کې پیښه رالی، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسیږي، دا چې مابسونه ماتیږي، دا چې قومندانان هلته ټارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر شر کې په سیمه کې کامل دولت ته سلطه حاصل.
په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي ډلې مشر جبار قهرمان و چې په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خپلمنځي جګړو او د افغان ځواکونو د دریس په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو موضوعاتو یې مطالب خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او د قانی شبکې له خوا د طالبانو د قمندي په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت پرواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، شنن کې وایي حکومت د سولې لپاره اراده واک نه لري او لامدې عمله خي افغانان په اوږده جګړه کې پات شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د خلکو ترمنځ د ناهیلۍ وروسته له هغې راپورته کیږي چې د وروستیو معلوماتو له مخې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې دي. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و په دې اړه روانه ونې وروسته پریکړه وشي، خو ویل کېږي چې حکومت د سولې له خبرو په شا شوې ده. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاول رحمان سلیم په حواله لیکلي چې د حزب اسلامي سره زموږ د خبرو د دیوانی ممیاش وشوه او لا هم دوام لري. په مطلب کې د ښاغلي سلیم له خولې ویل شوی چې په دغو خبرو کې خپل مختګونه شوی او د تفاهم لیک په 25 مادو کې په 22 کې سره سلا شوی، یوازې 3 مادې پاتې دي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې حزب اسلامي غوښتي چې دغه تفاهم لیک باید د نړیوال ټولن لخوا هم ومنل شي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د قانی ډلې لخوا د طالبانو د قمندې د خپلولو موضوع ته اشاره کړې ده. د سر مقالې لیکوال دی کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، حقانی شبکې په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړو قمنده خپل کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت که څه هم داعش، القاعده او طالبان ګواښون کې ډلې بولي، خو د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ د حقانی شبکې بللې ده. د سر مقاله لیکونکي په باور د حقانی شبکې طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موضوع کومه نوې خبره نه ده. خود کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا خبره راپورته کوي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات او درزونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې. لیکلي چې د افغانستان په دننه پر روانه جګړه کې د قانی شبکې لاس دی، چې ویل کېږي د نورو ترهګرو ډلو په څیر د دې ډلې مرکز هم په پاکستان کې دی. په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډلې رول تر هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال غوره کړ. د سر مقاله لیکونکي په باور حقانی شبکه چې امریکا او متحدین وي تروریستي ډله نومولې، کولای شي طالبان ډیر پیاوړي او د افغان جګړې لپاره تیار شي کړي، او دا ویره په داسې حال کې پیدا کیږي چې په افغانستان کې سګدو به هم د جګړې تنور توت.
په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته چې د یو مسافر وړونکي بس او ټانکر د ټکر په پیښه کې یو زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، تاسو د دې ستونزو د حل لپاره او په هیواد کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او همداراز د موټرو د تګ راتګ د وضعیت په اړه څه نظر لرئ، څه د حل لارې پیشنهاد کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
د غزنی له خونړی ترافیکی په هیروسته افغان حکومت یو پلاوی هم ټاکلی چې پر لویو لارو د ترافیکی پیښو عوامل وڅیړي. په دې اړه راپور د هم د خبرونې په دوام کې راځي او ردو تای را سره وسی. خو له هغه مخکې د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دې لوی لارې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو او همدارس پر امنیتي پوستو حمله کوي. دوی شکایت کوي چې د دې حملو له کبله خلک پر دې لارې د تګ را تګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له مسافرو او موټر چلوونکو سره د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لوی لارې باندې وخت ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لویې لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دغه لویه لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل،
ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بی امنیته ده، پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه، بی امنیتي خو بیخي ډېره ده. چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو،
دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو، د پوستو باندې عملیات یې کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ ونسو تلی ونسوم، اوس دغه فعلاً له تخار را روانم په لاره کې. تشویش راته اوسې زه به سرقم بېرته قندوز ته ورسېږم.
د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ د چهارسري دوکان ادم خان او خوجپستې په سیمو کې، همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند د ملرغي باغ مري او لرخابوی په سیمو کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل،
کندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلک لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی، مشکلاتونه ډیر دي.
کندوز تخار لاره نه امن ده، امن نشته، امنیت نشته. نه موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي دا لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندوز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل، اوس مهال د کندوز تخار لویې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندوز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
ولسمشر اشرف غنی یو هیئت ته دنده سپارلې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو عوامل وڅیړي او د مخنیوي لپاره یو طرحه جوړه کړي. ولسمشر غنی پرون ماسکین په یو غونډه کې وویل چې د څو وزارتونو ګډ پلاوی د جوړ شي او په دې اړه د کار وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د غزنی د ترافیکي پیښې د یو شمېر قربانیانو مړي لا هم نه دي پیژندل شوي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی، افغان ولسمشر وایي د مرګونو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په یوه وینا کې وویل چې دا ډول پیښې او تکراری پر یو ملي ناورین بدلیږي.
این دست از رویدادها که متاسفانه بارها تکرار شده است.
ولسمشر غنی وایي دا ډول پیښې چې له بده مرغه بیا بیا تکرار شوي د ملي ناورین د یوې بڼې خوا ته ځي. له همدې کبله ما سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو زموږ د ترافیکي سیستم په شمول دی د دا ډول ترافیکي پیښو ټولې خواوې وڅېړل شي او د اصلاح لپاره دې جدي او بیړني اقدامات ترسره شي. په هغه حیات کې به چې د ترافیکي پیښو په اړه به څېړنې او د مخنیوي لپاره به یې سپارښتنې کوي د کورنیو چارو، ترانسپورت، عامې روغتیا، اطلاعاتو او کلتور او عدلي وزارتونو استازي شامل وي. ولسمشر غنی همداراز په ترانسپورتي شرکتونو هم غږ وکړ چې پر خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د لسره غور وکړي او دا ډول خونړیو پیښو د مخنیوي په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د دوشنبه په ورځ په ارکی د غزنی د پیخه پاړه په وغونډه کې پریکړه وشو چې په پیخه کې د هغه وشل شو کسانو جسدونه د کابل 420 روغتون ته انتقال شي چې پیژندنې سخته ده او تر پیژندنې وروسته د خپلوانو ته وسپارل شي. افغانستان خې د نړۍ د ګوتو پښمیر هغه هیوادونو څخه وی چیرې چې پر لوی لارو دننه په خارونو کې د موټر چلونې ترافیکي اصول ډیر کم په پام کې نیول کیږي. په ځانګړې توګه له مرکز کابل څخه د هیواد ختیځ، لویدیز، جنوب او شمال ته غزیدلې لوی لارې په پرله پسې توګه د مرګونو ترافیکي پیښو شاهدې دي. د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي د موټر چلونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه مراعاتول د سړکونو تنګوالی او خرابۍ پر لویو لارو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی په ځینو لارو کې د بمی چاودنو له کبله جوړې شوې کنډې کپرې او د لویو لاریو له حده زیاتې بارونې د دا ډول مرګونو ترافیکي پیښو د سببونو په سر کې دي. د دې پیښو په وروستۍ هغې کې چې په غزني کې د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه، تر 15 او زیات کسان وشل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي.
لس بجې او 30 دقیقې شوې. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز او روي له هغه وروسته د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړ پړي دولتي پلاوی په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهردری ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستي بریا مبارکي وویله. د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په یووالي سره جګړه وکړي. له عراق څخه ورکړل شوی راپور نوایي چې په ختیځ ښار باقوبا کې یو موټر بم چاودنې لکه تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتې ټپیان کړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر په هوایي حمله کې وژلی. او د سوریه په وزوي چې په شمالي ښار حلب کې او شاوخوا سیمو کې اوربان لانن څخه دراتونکو 8 ساعتونو لپاره تمدید شوی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه اورو خو له هغه مخکې د شپه له پکتیا د مظاهرو خبرونه را رسیږي. ویل کیږي چې یو شمیر مدني فعالان او خلک واټونو تراوتلې دي او د ټو ټاپ د پروژې د مسیر د اړولو په وړاندې اعتراض کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد داود تپان د شپه له ګردیزا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده.
تکل صاحب لکه څنګه چې تا ویلې د پکتیا یا سلګونه مشران، علما، مدني فعالان او خلک د ګردیز ښار غزنی څلورلارې ننیولې تر مرکزی څلورلارې پورې ټول تر راجمع شوي دي. همدا اوس یې لاریون دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې که ولسمشر د دوی غږ وانوري او دغه پروژه چې دوی ته پخوا ورکړل شوې ده او برېښنا انتقال پروژه ده، که د ټوټاپ دغه پروژه پکتیا ته په خپل مسیر تطبیق نه شي، دوی به د خبرو ټول نه چوړي دا چې دوی به د حکومت سره پریکول اعلان کړي که دوی غږ وانوري. بلې تکل صاحب،
بلې، نو دوی څه غواړي چې د سالنګ له لارې د ټوټاپ پروژه راشي او که هماغه د بامیان د خلکو غوښتنې دي ومنل شي، دوی څه وایي؟
دوی وایي چې د بامیان د خلکو مشران د قومي توپیرونو ته لمن نه وایي. د دوی د واکمنو په وخت کې دغه پروژه په دغه مسیر ټاکل شوې او په دغه مسیر باید تطبیق شي او په خبره د حکومت د پلان سره سم چې بامیانو ته هم په دغه کلونو کې برېښنا ورکوي. هغه دوی د هغو دپاره هم برېښنا غواړي، ولې د خپلې پروژې د خپل مسیر تطبیق غوښتنه کوي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د خلکو د مظاهرو په اړه راپور راکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد زاهد له بامیانو په خپل سمس کې لیکلې د حکومت اړوند چارواکي باید د 303 موټرو پر شرکتوالو لوی جریمه وټاکي چې د داسې قربانیو بیه په باید اړوند شرکتونه پرې کړي. عبدالباری اکبر دوست وبخی د باکوال ولسوالۍ خلکې موټر چلوونکي باید نشي پرېږدي او خپل نظر سرک ته وساتي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي حکومت باید هغه موټر چلوونکو ته د موټر چلولو اجازه ورنکړي چې نشیان دي او لایسنس ونه لري. فتانه عثماني له زابل لیکي زما د موټر چلوونکو څخه دا هیله ده چې لږ د پزند ورسیږي خو احتیاط دی وکړي. عزت الله اعظمي د کندهار لیکي پر لویو لارو د ترافیکو ستونزو عمده دلیل د لویو لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو د نشې استعمال دی. او له مرجع څخه ایواز صالح لیکي د موټر چلولو او ټکرونو لوی لامل د موټروانانو نشې کول دي. او اوس هم د خبرونې په پای کې پام وکړئ. تاندې څنګې او ورپسې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي، او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري، او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دې په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخي راخلاصوي نه، راسي د سیاست په هکله باندې تر هغه پورې خبرې کوي تر څو چې دوی نوي دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو کم خپله مفکوره چې ده، هغه استادان د یو لار نه د یو لار نه شاګردان ته پیچکاري کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ور زده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم مې نورالله ده، د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغو سیاست خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شي، حتی هر یو استاد وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول بلیکلي مارک په طالبان، ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویلي. نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي، هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول. دا که وروسته سره غټ هم سي، وروسته سیاسي څیرې ته جوړېږي او یو د بل په زید باندې کار کوي.
د مانو مبایدلا وردک د کابل پانتن محصل زین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کیږي چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود منځته راوړي او هغوی وکولی شي په راتلونکي کې خپل موخو ته ورسیږي.
هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک ده صرف په دې باندې سره اوس هلکان هلته پېژندل کېږي. دا د پلان کې پلوی دی، وسن کې پلوی دی. دلته یو شمېر سیاسي کسان دي، موږ لوبوي پوهنتون نه چې څوک فارغېږي علم وړي، خو موږ به علم یې نه سو، یوازې به خلکو ته دستې جوړول زده کړو.
دوستانو، استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري، خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یوه دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې. راځئ د بادشاه جان او د محمد اتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو.
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره یو کومه خبره کې راګیر شو، پرد که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید، نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکاموم، یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم، خو شاګرد به ته به نو ډېرې وسوسې ورچولو، زده کوونکی به هم پښیمانه شو، ما به یې دا خبره نه وای کړې.
یو استاد وو چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول، بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګه یې وکړه، یعنې په دوه ډلو وویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي، غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو، د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټولې ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی، نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
لکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ دی لمونځ روژه کې زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره. کنه که فرضاً د فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل څه ور کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی، ځکه دا اجورا یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول لپاره ورکول کیږي. زموږ ټول نیمګړتیا هم په دغه غیر څاري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت ناوړې ګټې واخی. پس هر پوهنتون که دی، که روزنیز مرکز دی، که دولت نورې څانګې دي، دی باید داسې ډسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې څار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي، غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادي ده.
دغه اکاډمي کې ساحې اوس تر څار لاندې دي او کنه پاړه به وروسته واورې. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نه شي، ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پوهنتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنی استاد کولی سي فرض سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ور باندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډېر عالي نظر ده یا ښه تحلیل ده، دا د ډېرو بې تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سی، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت وسی. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، په انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعاتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو 8 میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکی ساحه د خپل اغراض لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاستئ چې په ننګرهار ولایت کې بعض خلک او بعض محصلین او استادان دغه فعالیتونو ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصي پوهنتون نه دي یا دولتي پوهنتون نه دي، زموږ علمي او اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصي مطالبات او خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
ښاغلی فیصل همدار از وایي چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د محصلانو او د استادانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي له ټاکل شوي کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نه کړي. دی وایي چې کچېرې بیا هم محصلان په پوهنتون کې د استادانو لخوا له داسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان په خپله په خپل ټولګي کې د مضره سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډیر د موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو له کبله یې درس پرېښود. کنه نو د خو غوښتل چې انجینر شي.
استادان چې به راغلل سم ته دوی به موږ د دس کیسې راوخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعضې استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسي ډېر ته خوشحاله، او بعضې استادان دي چې موږ زړه تور کړی دی په دې خبرو سره. کی میو چې درس ویم او را تحصیل وکم، خپل می روړ انجینری سره شوق غواړم د خپل مشران چې خسته او تکړه استادان لایق نظم ډیسپلین دا په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد سانتیاوی ورته بلدا د خپل مشران نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@referl.org. علامه مل
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. پورا روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولی په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تړل کیږي. کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې انجلۍ ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې له انجلۍ نه استازیتوب وکړي. دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ ترسره شي دا خبره څومره مهمه ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې با کله یو هلک او نجلۍ واده کوونو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت وروسته به د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوې په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاح پلار لخوا چې کورنۍ ناوې ته ټاکي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړي.
زه خو په سبا نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مخ نه یوم آرامه وم، بلکې پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر تره دی، ځان ته وکیل ونیسه، پدر وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلم دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګو اوسیدونکي مریم هم وایي لیبره او پلار یې مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی و او دا هیڅ خبره نه وه.
لیبره مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله وایي مالی نوم یې راوښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه وم، دغونه به وم نکاح مې وتړله.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر و او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کړم، ستا څه نظر دی؟ بیا خپله رضایت نو چې درلودلې او نکاح پلار مې زموږ د خپلوانو څه و خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړی چې دا به نکاح پلار یې، زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشران کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی کنجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءالرحمن په وینا د
د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې انجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که انجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بې سوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطح د سواد ټیټوالی داسې هغه ته فکر کوي چې جلکۍ چیرته کینی وکړي. یو شرم ده، بعضې غلط د غیرت ترې په نوم رواج چې چېرته جلکۍ وغږي په داسې مجلسونو کې ډېر سپکه به ښکاره شي، خلک به بده سترګه ورته وګوري، حتی کورنۍ به سپکه وبولي. یعنی حتی تر دې حده پورې که ونه ژاړي د واده مراسمو کې خلک ورته په سپکه سترګه وګوري. دا خو لا د دې خبره ده چې دا په خپله تصمیم ونیسي زه څومره مېر غواړم دا شی غواړم. نو ښه خبره خو دا ده چې جلکۍ خپله وکړی شي.
د ضیاء الرحمن په وینا کا کورنۍ انجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی، لا قل دومره واک خودي ورکړي چې نکاح پلار په خپل خوخه وټاکي چې د دې په استازیتوب خ بیان وکولای شي. نو موري وای دی په خپل یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوي رضایت او چې دی باید نکاح پلار وي.
خو کبه هم خپل نشي کولای، هله قل دومره حق باید ورکړل شي چې خپل خوخه باندې یو وکیل ځانته ونیسي، د بل چا له خوا تلقین نشي ته څوک ځانته وکیل کړي. مراسم کوم ډول اشتراک کوي؟ خو د پلار یو ځل سوی او هغه کې هم زما چون خپل ترلور خپل ورور ته کړی و دغه د نکاح پلار سوی. زه خپل په هغه کسانو کې هم چې جنۍ ته ورغلو سره کېناستو پښتنه هم تر کوله چې خپل وکیل دې څوک ده، به جنۍ په خپل خپل ویل چې ته زموږ وکیل کې یې مینو هم دې مخ په خوخه باندې زه بیرته وکیل سوی.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازم وي سم دلیل نشي ویلی، نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي. د کابل اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بې نظمي رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنګ وکړ. دا نوره کیسه کوي.
زه واده ته تللی وم، هلته ډېر جنجال سو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ هلته د هلک چلې خویندو هم جنگ وکړو، دا محفل بر هم خوړه او موږ هم بې وخته واده نه راووتلو. که وکیل ټاکي بیا داسې یو سړی وټاکي چې هغه خبرې وکولی شي، بیا جنجال جوړ نه کړي دوی ته، دې لپاره باید داسې یو پوه او عالم عاقل شخص اوسي.
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبینو رضایت ونه لري، وروسته ګډ ژوند یې هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډک وي. یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زور قبوله شوي یا زه هیڅ خبره نه وم. د کابل اوسیدونکي مینا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
موږ د خپلوانو واده وه، هماغه له شروع نه د نجلۍ د ایجاب قبول مراسم سم نه اوسي، دې نه په نکاح کې پښتنه نه اوسي او کورنۍ دې ته په در وکیل نیولی اوسي. دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه د په در وکیل په لاس کې وه. نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل کړ، د دوی ترمنځ به ډېرې شخړې کېدلې او دا جلۍ به ورته ویلې چې ما هېڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې، چا ستا دغه هلک خوښ ده نه ده خوښ. له شروع نه نجلۍ ته واک نه ورکول کېږي. نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یې او دوی تل جنګ و جګړې کوي.
د اسلام له نظره میرمن په کوم حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي.
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده. په اسلامي شریعت کې مونږ په نوم د وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر څه وکیل وي، داسې یو اصطلاح لرو. د دغه وکیل مسؤلیت فقط د هغه انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د اراده تمثيل کول دي. مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نیسي څوک، او دغه نکاح پلار د خځې له ارادې نه بیرون هیڅ نوع صلاحیت نه لري او هیڅ نوع مکلفیت نه لري. د مکلفیت د خځې د ارادې تر هغه حد پورې چې خځې دې ته اختیار ورکړي، دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي، دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وغږیږي او خپل اراده تمثيل کړي د خځې د ارادې په نمائندګۍ یا د هغه په استازیتوب.
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد همیره حقمل زیاتوي.
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي، هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي. همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي، هغه باید یو نیک شخصیت او شناخت په ټولنه کې درلودونکی وي، یو امین شخص وي، تر څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسؤلیتونه چې دته راجی کیږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په در وکیل نیول شوی دی د هغو په وړاندې او د هغو د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کړلی شي.
د استاد کوثر په وینا خپل میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته.
دلته په افغانستان کې عرف دا چې معمولا ښځې نکاح ته خپله ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونیسي کولای خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي، خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولای شي د نکاح مجلس ته راسي، هغه خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چیرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثر یو اسلامي هوادونو کې دا چې ښځه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما ښځه خپل حالت حاضرېږي، او د ښځې د حضور په ترڅ کې د نکاح صریحا نافذېږي او تړېږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوې ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې هېڅ صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوی.